آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف زیدر ته د دې خبرونې سره هر کله وایم نن د 2014 کال د جنوري د میاشتې 9 نیټه ده دلته واشنگټن کې دا اوس وخت د سحر 9 نیمه بجې دي مهم خبرونو سرټکی په پیل کې اوري د افغانستان د ملي امنیت ریاست د روسیې او طالبانو ترمنځ د داعش په مسله د اړیکو رپورټونه تایید کړي دي د سوریه خارجه وزیر وای په جنیو کې د سولې خبرو اترو ته تیار دي او جنوبی کوریا وای چې د شمالي کوریا د اټومي ازموینې په هکله د تحقیق لپاره وخت ضرورت لري د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای چې د روسیې او طالبانو ترمنځ د داعش په مسلې اړیکې نیول شوي خو طالبانو دغه رپورټونه د مخې رد کړي دي د پکتیکا والی وایي هڅه کوي چې دغه ولایت په حکومتي ادارو کې د مامورینو د کمښت ستونزه حل کړي او د سوریې د عدلی ولایت د مزایا په کلي کې چې د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره شوی دی په سلګونه خلک د خوراکي موادو د نشتون له وجې د مرګ د خطر سره مخ دي په دې موضوعاتو رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واورئ اوس خبرونه د رارسېدلو رپورټونو له قراره د کونړ د چپې درې په ولسوالۍ کې د موټر د چپه کېدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 15 زخمیان دي دغه پیښه بېګا شپه د چپې درې ولسوالۍ د زمکیو په سیمه کې شوی ده د کونړ د روغتون مسؤلین وایي چې دوی ته شپږ ټپیان روغتون ته رسول شوی دي چې یو زخمی مړ شو او د نورو علاج روان دی د افغانستان د ملي امنیت ریاست د روسیې او د طالبانو ترمنځ د داعش په مسله د اړیکو په باب خپاره شوي رپورټونه تایید کړي دي د افغانستان د ملي امنیت د ریاست سرپرست مسعود اندرابي د شنبې په ورځ د افغانستان ولسي جرګې یوې غونډې ته وویل چې دا تماسونه د سیمې او نه هم د افغانستان په ګټه دي ښاغلي اندرابي وویل تماسونه نیولې دي په دې هڅه چې موږ وکړه شو چې د داعش مقابله وکړو تیره میاشت د روسیې د چارواکو لخوا په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د ګواښ په حقله د طالبانو سره د اړیکو د نیولو په باب د څرګندونو وروسته طالبانو په یوې اعلامیه کې د روسیې د چارواکو د دغې ادعا په باب ویلي وو چې دغه ډلې د داعش د ګواښ په باب ځکه د روسانو سره خبرې نه دي کړي چې د طالبانو د اعلامیې په اساس دا ګواښ دومره ستر نه دی چې طالبان یې په اړه د کوم بهرني هیواد سره خبرې وکړي په خپله داعش ډلې د طالبانو د دغې اعلامې په باب څه نه دي ویلي په تهران کې لا هم د سعودي عربستان ضد احساسات ادامه لري دغه تاوتریخوالی د مشهور شیعه ملا نمر النمر د اعدام نه وروسته چې ریاض اعدام کو پیل شوی دی پرون د جمعې په ورځ ډیرو خلکو د تهران په لارو کوڅو کې مارش وکړو او د ریاض د واکمنې کورنۍ د سعود په ضد شعارونه ورکول د تېرې شنبې په ورځ سعودي عربستان نمر او شپږ نور څلوېښت نور بندیانې اعدام کړل او ویې ویل چې هغوی ټیرستي فعالیتونه کړي وو د اسوسیټډ پرس خبري اجنس نن د شنبې په ورځ د سوریې د خارجه وزیر له قوله رپورټ ورکړی دی چې سوریه چمتو ده چې په دې میاشت کې په جنیو کې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي خو حکومت غواړي چې د خبرونه مخکې د مخالفو ډلو د غړو لیستونه وګوري او ډاډه شي چې د ټیرستي ډلو خلک نه دي د سوریې دولتي اجنس وویل ولید معلم نن د شنبې په ورځ په دمشق کې د ملګرو ملتونو د استازي سټیفان ډیمستورا سره د غونډې نه وروسته دا خبرې وکړې د سوریه حکومت ټول هغه خلک چې د بشار اسد په ضد جنګ کوي ټیررستان ګڼي او ویلي دي چې اصلي خبرې باید د ټیررزم ضد مبارزې په باره کې وي مخالفین غواړي چې اسد د سولې د معاملې د یوې برخې په توګه استعفا وکړي. ملګري ملتونه د دواړو خواوونه غواړي چې د دغه بحران د ختمولو دپاره د جنوري په 15مه په غونډه کې برخه واخلي. په دغه بحران کې تر اوسه پورې د 2.5 لکونه زیات خلک وژل شوي او ډېر نور مهاجر شوي. رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. خبرونو ته ادامه ورکو. جنوبي کوریا نن وویل د شمالي کوریا د تیرې هفتې د اټومي توغندې د ازموینې د تحقیق دپاره نور وخت ته ضرورت لري. پام وکړئ رپورټ ته چې شافیه سرداری درته اوروي.
شمالی کوریا دغه توغندی د تحت البحر څخه وشتلی دی. د جنوبی کوریا د دفاع د وزارت نتاق داسې وویل. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت د شمالی کوریا د تحت البحر څخه بالاستیکی توغندی د توغولو د ویډیو د تحلیل له قراره د تحت البحر څخه دغه ازموینه لا هم امتحاني ازموینه ده. لږ وخت کېږي چې دا امتحاني ازموینه بشپړه سي. سیول پرون د جمعې په ورځ د شمالي کوریا د دولتي تلویزیون د خبرونو په جواب کې وویل چې د دې ویډیو څخه دغه څرګندېږي. پیونګیانګ د دې توغندې د ازموینې څخه وروسته وویل د هایدروجنی بم ازموینه یې بریالۍ وه، سره د دې چې په بین المللي سطحه شک موجود دی چې هایدروجنی بم دې ازمویلی وي. جنوبی کوریا د دغه ازموینې څخه وروسته په سرحد کې لوډسپیکرونه چالان کړي دي چې پروپاګنډي خپرونې یې بیرته شمالي کوریا واوریدلی سي. سیول وایي شمالي کوریا د اګست میاشتې د موافقې څخه سرغړونه کړې ده.
خبرونو ته ادامه ورکو. په فرانسې کې په سلګونو جوماتونه نن او سبا عامو خلکو ته دروازې خلاصوي چې غیر مسلمانانو خلکو ته د خپل کلچر په باره کې چې د اسلامي دولت د ډلې افراطي حمله کوونکو د اسلام په باره کې منفي انتباع خپره کړې ده معلومات ورکړي. په فرانسې کې 2500 جوماتونه ټول په دې پروګرام کې برخه نه اخلي، خو په پاریس کې د جامع جومات په شمول ډېرو مشهورو جوماتونو خپلې دروازې پرانستې دي. د دغې ټولنې رئیس خبریالانو ته وویل دغه جوماتونو خلکو ته بلنه ورکړې ده چې د عادي مسلمانانو سره وګوري، په ورکشاپونو او بحثونو کې یا حتی د ورځې په 15 وخته منځونو کې ورسره برخه واخلي. دغه پروګرام چې د رورولی یو پیاله چای نومیږي د چارلی ابدو د مجلې په دفتر باندې د افراطیانو د حملو د یادونې په مناسبت جوړیږي. د جنوري 1 او 11 د هغه ورځ یادونه ده چې په میلیونونو خلک لارو کوڅو ته راوځي او د وژل شو او زخمیانو د کورنیو سره پیوستون څرګندوي. وسوالو کسانو نن په قاهره کې د مصر د پولیسو دوه صاحب منصبان چې په موټر کې کار ته روانو وشتلی او وژلی دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه ډزو په حق لا چې نن د غزې په تړانګه کې وشوي د تحقیق دپاره د امنیتي چارو مامورین استول شوي دي. د رپورټونو له قراره دغه ټوپکواله تښتېدلی دي او هیچا تر اوسه پورې د دې ډزو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د دې حملې نه مخکې پرون په تفریحي ځای الغردقه کې د مصر په یو هوټل حمله وشوه. سوالو دوه آسټرالیایان او یو سویډنی مخکې له دې چې پولیس پرې ډزې وکړې په چاقوانو ووهل او زخمیانې کړل. یو حمله کوونکی ووژلی شو او بلې زخمی شو. په مکسیکو کې حکومتي چارواکو قاچاقبر الچاپو ګزمن یو ځلې بیا نیولی دی. تفصیل حسیب الکوزی اوروي.
دا دریم ځل دی چې د مکسیکو حکومت ګزمن نیسي. درې میاشتې مخکې هغه د زندان د مځکې لاندې تونل ایستلی و او وتښتېدی. پرون د جمعې په ماښام پوځ هغه په پوځي هلیکوپټرو کې نامعلوم ځای ته ورساوه. په محلي وخت پرون سهار د مکسیکو سمندري ځواکونو د سانلو په ایالت کې هغه د ملګرو سره د سختو جګړو نه وروسته ونیوي. د مکسیکو د حکومت ویاند داسې وایي
este es un logro de nuestro país.
دا زموږ د ملک او د ادارو کامیابی شي. دا د ټولو کامیابی شي. دا پرته د کوم شک نه د حکومت ځواب دی. ګزمین دوه ځله د مکسیکو د زندان نه تښتېدلی دی. هغه 14 کاله مخکې بندي سوی و، خو تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې مکسیکو به هغه امریکا ته وسپاري او که نه. په هغه باندې په امریکا کې هم د مخدره موادو د قاچاق او فساد تورونه لګېدلي دي. ګزمین تیر کال د جولای په میاشت کې د زندان نه د تونل له لارې وتښتېدی. دغه د مکسیکو د ولسمشر انریک پینا نیټو د حکومت دپاره د غټ شرم خبره وه. د مکسیکو ولسمشر په دغه هیواد کې د قاچاقبرانو په خلاف په لویه کچه اقدامات کړي دي. حسیب الکوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا په ختیځ کې د فلادلفیا په ښار کې د پولیسو هغه صاحب منصب د ښکېدو په حال کې د چې یو کس ډزې پرې وکړې او زخمی کا برید کوونکي د اسلامي دولت ډلې ته باید اعلان کړی و. په مصر کې د سرې بحیرې د تفریحي هورګاډه او خواوشا ته نږدې ځای کې نن د شنبې په ورځ امنیت ټینګ شوی دی، ځکه چې پرون دوو تنو درې اروپایي سیلانیان په چاقوانو ووهل او زخمیان یې کړل. اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا راډیوونه خبرونه واورېدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. لکه څنګه چې تاسو خبرونو کې هم واورېدل، د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې د روسیې او طالبانو ترمنځ د داعش په مسلې اړیکې نیول شوې، خو طالبانو لا د مخه دا ډول اړیکې رد کړې دي. اکرام شینواری په دې هکله رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د روسیې او طالبانو ترمنځ د داعش په مسله د اړیکو په باب خپاره شوي رپورټونه تایید کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست سرپرست مسعود اندرابي د شنبې په ورځ د افغانستان ولسي جرګې یوې غونډې ته وویل چې دا تماسونه نه د سیمې او نه هم د افغانستان په ګټه دي.
طالبان یا د طالبان ګروه په دې هڅه کې ده چې ځان کوشش وکړي چې ځان ته امکانات پیدا کړي چې د افغانستان د خلکو وجلو ته ادامه ورکړي. په دې لاره دوی هر فرصت هر خبرې نه استفاده کوي او تماسونه یې نیولې دي په دې هڅه چې مونږه ګویا کوي شو د داعش مقابله وکړو او داعش سره جنگ وکړو.
د افغانستان د ملي امنیت د ریاست سرپرست ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې خپل مخالف وسلوال او په ځانګړي ډول بهرني جنگیالي وځپي او دا ځواکونه هر وخت دغه ډلو سره په مقابله بوختي.
مونږ په ننګرهار کې گرفتاریان کړی دي او شهادت هم ورکړی دي په دې راستا کې. مونږ مصمم یو او دا غړو چې د افغانستان دولت او امنیتي ارګانونو د هغه چینل دي چې کوي شو د داعش برخه واخلو، نه د مخفي ملاقاتونو د تروریستانو سره، او دا به د منطقي به په فایده باندې او دا به د افغانستان په فایده خو بيخي نه ده.
تیرمش د روسي د چارواکو لخوا په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د غوښ په حق له طالبان سره د اړیکو د نیولو په باب د سرګندونو روسه طالبانو په ویلامې کې د روسي د چارواکو دغه ادعا په باب ویلو چې دغه د داعش د غوښ په حق له روسان سره خبري نه لیکلي چې طالبانو دی لامی پاساس تا غوغ دوم سر نه دی چې طالبانی پاره د کوم بهرني هوا سره خبري وکړي. طالبانو په دغه بیان کې ویلي چې داعش د لوست د افغانستان له سلور دي شولتونو څخه دی ولایت په سندو کې پاتې ده. په خپل داعش د لید طالبانو دغه اعلامي په باب سرګندونې نه دي کړې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست سرپرست ولسی جرګې د وکیلانو د پښتون د ځوابولو په وخت په بهرني هليكوپټرونو کې د افغانستان ځینو سیمو ته د داعش د وسلوالو د لیږدولو په باب خبر شوې رپورټونه هم ناسم وبلل. ویل چې اصلا داسې کومه مسله نشته. د ولسی جرګې د شنبې د ورځې دی غونډه د ملي امنیت سرپرست سربیره د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق کلومی، د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست محمد معصوم سنګزی هم بل شي دغه دوه چارواکو هم د ژمی د موسم د تیریدو او د پسلی د رابرکېدو سره سم یو ځل بیا په افغانستان کې د افغان حکومت د مخالف وسوالو سختو جګړو د پیلیدو په باب د وکیلانو اندېښنو ته ځوابونه ورکړل او د ژمی په موسم کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیوړي کېدو د پلانونو په باب هغوی ته معلومات ورکړل. د دفاع د وزارت سرپرست وکیلانو ته ژر د امریکا د متحده ایالاتو لخوا افغان هوایي ځواک ته د ان هیڅ جنګیلو توکو د برابرېدو خبر ورکړ. وویل چې دغه الوتکو لومړی جوپه وه پر روانو ورځو کې افغانستان ته راورسیږي.
پیشبینی تا سال 2006 و 2007 حتی تا 2008
خغلیستان اگزیویل په 2008 2009 او حتی په 2010 کلونو کې په وی ځواک باندې د پنګونې هیڅ اټکل نه شوی. کله چې یو کار نه وخت پیل کیږي نتیجه هم نه وخت ګورو. خو ځدی مسلې ته یو اساسي پاملرنه تر سره شوې ده. هغه اقدامات چې په 2009 2010 او 2011 کلونو کې شوی اوس یو څه نتیجه را برسېره شوې ده چې ورسره په وی ځواکونو کې امکانات هم یو څه زیات شوی دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست له وکیلانو وغوښتل چې چارواکو څخه سختو پښتنو د مطرح کولو پر ځای دی دا وی سره یوزی پروتوسون ته د حل لارې ولټي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی دغه بحث په پای کې دغه جرګې امنیتي او دیپې کمیسیون څخه وغوښتل چې د وکیلانو اندېښنو ته په پام لرنی د ژمی په موسم کې د افغان امنیتي ځواکونو چمتووالی د بهیر لپاره یو امنیتي پلان برابر کړي.
ما امروز از صحبتای جناب وزیر صاحب
خغلی ابراهیمی ویل نن موږ د وزیر صاحبانو سره د خبرو او ساسو پښتون ته د غوې لخوا د ځوابونو وړاندې کولو دا خو ده چې دوی پلان لري. خو د ولسی جرګې رئیس ویل چې وکیلان د امنیتي ادارو چارواکو لخوا ځوابونو نه رضایت نه لري، نو ځکه چې دا مسله دغه جرګې د دوه امنیتي کمیسیون لخوا تعقیب شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پکتیکا والی وای هڅه کوي چې د دغه ولایت په حکومتي ادارو کې د مامورینو د کمښت ستونزه حل کړي. ارقام ښایي چې د پکتیکا ادارې د 3500 نورو مامورینو ګمارنې ته اړتیا لري. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې.
پکتیکا د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې د معلوماتو له مخې دغه ولایت په ټولیز ډول 3 ریاستونه او نور ادارې لري چې د مامورینو د کمښت له کبله له جدي مشکلاتو سره مخ دي. د دغه ادارې د مسؤلینو په وینا په یادو شویو ادارو کې څه باندې 3400 بستونه خالي پراته دي چې له همدې کبله په دغه ولایت کې حکومتوالي کمزورې او له ننګونو سره مخ ده. په همدې حال کې د پکتیکا ولی امین الله شریق وایي چې دغه مسأله یې جدي نیولې او هڅه کوي چې په راتلونکو 9 میاشتو کې مامورین پیدا او په ادارو کې پر دندو وګماري. هغه په دې اړه امریکا غږ ته داسې وویل:
343 بستونه د رقابت لاره باندې ډاکټر اپراتون کې کار کوي. هم غواړم چې دا ټول خالی بستونه د رقابت لاره ډکو پلان لرو او ریاستونو ته مو وظیفه ورسپارل ده. او په عین حال کې نه تنها 1043 بستونه چې خالی دي هغه ډکو، بلکې 2355 چې اکثریت معلمین تشکیلی په قراردادي ډول باندې دي که هغه ته وکول شي لسانس او یا اڅوار لسم اندرو معلمین نه فارغ شوي فارغین کې چرته ته پیدا کړی شو.
د تیر حکومت پر مهال پکتیکا د افغانستان له امن ولایتونو ګڼل کېده. نه یوازې په ولسوالیو کې حکومت له ننګونو سره مخ و، بلکې په مرکز خرنه کې هم د حکومتي دندې ترسره کول ډیر سخت کار بلل کېده. ولی امین الله شارق په دې ولایت کې د امنیت ترڅنګ ځینې نور مسایل د لاملونو په توګه یادوي چې حکومتي ادارې د مامورینو د کمښت له جدي ستونزې سره مخ کړي دي.
او په داخل د پکتیکا کې ځوانان ته معلومه ده چې لوست ځوانان یا تحصیل کرده ځوانان تعداد په هغه حد کې نه و چې دا ټول بسونه په خپل باندې دلته ډکی. هغه هم که چیرته تحصیل کرده و هغه کوشش دا کاوه چې په نور ولایتونو کې په خاص ډول په کابل کې ځانته دندې پیدا کړي. خو په دې وروستیو کې خوشبختانه د پکتیکا په هانتون هم سکل فارغین ورکړل. زمون مختلفو دارو معلمینونو او د انستیتوت حسابداری او حتی د زراعت انستیتوت چې فارغین ورکړل، د دغه په فارغینو په موجودیت کې مونږ امیدوار یو چې خلک مراجعه وکړي او د آزاد رقابت د لارې په دندو باندې خلک وګمارو.
په عین وخت کې د پکتیکا زیاتره هغه ځوانان چې د لوړو او نیمال وړ زده کړو او یا هم د 12 ټولګي سندونه په لاس لري پر دندو د ګمارنې په لاټه کې للهانده ګرځي. خو د پکتیکا ولی امین الله شارق امریکا غږ ته ویل لومړیتوب همدغه ځوانانو ته ورکوي. هغه ژمنه وکړه چې د مامورینو د ګمارنې په برخه کې به د عدالت د تامین لپاره پوره هڅه وکړي
او هر څوک چې د دندې غوښتلو لپاره ولایت ته مراجعه وکړي، زموږ ریاستونو ته مراجعه وکړي او په خاص ډول د معارف په برخه کې مراجعه وکړي، ان شاء الله په استخدام کې او په نیولو کې به هیڅ ډول ستونزه نه وي موجوده. نه تنها ستونزه موجوده نه وي، بلکې دوی ته به مونږ ښه راغلاست وایو چې مونږ سره د پکتیکا په ولایت کې کار وکړي.
والی شارق زیاته کړه چې په حکومتي ادارو کې د مامورینو د کمښت ستونزې په حل سره به وکولی شي خلکو ته لازم خدمات وړاندې کړي. د څېړونکو له نظره په دې کار سره هم پر حکومت د خلکو باور زیاتیږي او هم د دولتي حاکمیت په پیاوړتیا او پراختیا کې مهم موثریت لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سوریه د عدلی بولاد د مزایا په کلی کې چې د حکومتي ځواکونو له خوا محاصره دی، په سلګونو ماشومان او لوی اند خوراکي موادو د نشتون له وجې د مرګ د خطر سره مخ دي. مرستندوی ادارې وایي چې لسګونه کسان د ولګې د لاسه مړ شوي هم دي. د امریکا غږ خبریال هنری رجول رپورټ را لېږلی.
د مدایا خلک نړۍ ته د خپلو غږونو د رسولو لپاره بله چاره نه لري. هغوی په انټرنیټ کې د خپلو کړاوونو او سخت ژوند ویډیوګانې خپروي. په دې کلي کې ماشومان د خوراکي موادو د کمښت له وجې دومره کمزوري شوي دي چې ژړلی هم نشي. یوه مور چې خپل یو میاشتنی ماشوم یې روغتون ته بولی وایي یوه میاشت کېږي چې خپل ماشوم ته یې شیدې نه دي ورکړي. د ماشوم مور وایي خپل ماشوم ته د شیدو پر ځای مالګه او اوبه ورکوي. د پلاستیکي کڅوړنه یې لتی جوړ کړي او ډایپرونه بیخي نه پیدا کیږي. د بسرحد ډاکټرانو خیریه مؤسسه په مدایي کې د یو روغتون سره مرسته کوي. د دې ادارې اجرایی رئیس ویکی هاکس وای ډاکټران ماشومان ته د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د ټوخي شربتونه ورکوي. خلک د لوږې نه مړ کېږي. یوازې په هغه روغتیایي مرکز کې تر اوسه 23 مړه شوي دي چې موږ ورسره مرسته کوو، او یوازې ماشومان نه بلکې لویان هم د لوږې د لاسه مړه شوي دي. د مدایي کلی د حکومتي ځواکونو لخوا کلا بندی. دغه ځواکونه ادعا کوي چې په دې کلي کې وسلوال مخالفین پټ دي او د انسانانو نه د سپر په توګه کار اخلي. په کلی کې د خلکو د وضعیت په حق له د بسرحد ډاکټرانو د خیریه موسسې اجرایوي رئیس ویکی هاکنز یو ځل بیا داسې
وایي:
په دې تیرو څو میاشتو کې محاصره نوره هم سخته شوې او اوس هغوی هیڅ شی هم نه پرېږدي چې هلته خلکو ته ورسیږي. د کلي خلک هیڅ د سون مواد، لرګي، خوراکي مواد او دارو درمل نه لري. هلته د خلکو وضعیت په یو ناورین بدل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غوښتنه کړې چې د مدایي کلي ته د خوراکي موادو رسیدو ته اجازه ورکړ شي، او تمه کیږي چې د همدې راتلونکي دوشنبه په ورځ به په دې حق له بحث هم وشي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې ویاند ادریان ادواردز وای پلان لري چې د خوراکي موادو یو کاروان د کلي ته واستوي.
At the moment we don't have a confirmed date to announce we will be announcing
دمګړې کومه کرانې ته نشته چې موږ د مرستو د رسیدو اعلان وکړو. موږ هغه وخت اعلان کولای شو چې مرستې په کامیابی سره د خلکو ته ورسیږي. د ادلیب ولایت د مدایا کلی په سوریه کې یوازینی سیمه نه ده چې خلک پکې د خوراکي موادو د کمښت سره مخ دي. خیریه موسسې وایي په ټوله سوریه کې شاوخوا 2 میلیونه خلک شته دي چې د جګړو له وجې مرستندویه مواد ورته نشي رسیدلی. دغه ادارې وایي چې د سوریې د نورو سیمو په پرتله د مدایي په کلي کې وضعیت زړه بوګنوونکی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
یار میان یم بل بناوی میان حاسه لکزا
I love you.
کی جانان مرے مایے کفن گئی و ناروغ یارن کی جانان مرے مایے کفن گئی و ناروغ یارن شپای والا حد کے دوارا اور شونا ناروغ یارن بلا دے
مهم خبرونو لندز د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای د روسیا او طالبانو ترمنځ د عايش په مسله د اړیکو په باب خبره شوی رپورټونه سم دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست سرپرست مسعود اندرابی د شنبه په ورځ د افغانستان ولسی جرګې یوې غونډې ته وویل چې دا تماسونه د سیمې او نه هم د افغانستان په ګټه دي. له بلې خوا طالبانو دغه ډول رپورټونه د مخینه رد کړي دي. د رسیدلو رپورټونو له قراره د کنړ د چپې درې په ولسوالۍ کې د موټر د چپکېدو په پیښه کې 15 کسان مړه او 15 زخمیان شوي دي. په تهران کې لا هم د سعودي عربستان ضد احساسات ادامه لري. دغه تاوتریخوالی د مشهور شیعه ملا نمر النمر د اعدام نه وروسته چې ریاض اعدام کو پیل شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس نن د شنبه په ورځ د سوریې د خارجه وزیر له قوله رپورټ ورکړی دی چې سوریا چمتو ده چې په دې میاشت کې په جنیو کې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، خو حکومت غواړي چې د خبرونو مخکې د مخالفو ډلو د غړو لیستونه وګوري او ډاډه شي چې د ټیرستي ډلو خلک نه دي. جنوبی کوریا نن وویل د شمالي کوریا د تیرې هفتې د اټومي توغندي د ازموینې د تحقیق بشپړولو لپاره نور وخت ته ضرورت لري. په فرانسې کې په سلګونو جماعتونو نن او سبا عامو خلکو ته دروازې خلاصوي چې غیر مسلمانانو خلکو ته د خپل کلچر په باره کې چې د اسلامي دولت د ډلې افراطي حمله کوونکو د اسلام په باره کې منفي انتباه خپره کړې ده معلومات ورکړي. قدرمن اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو د پښتو برخې خبرونه واوریده. اوس د دری برخې خبرونه په یو څو ثانیو کې پیلېږي. د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره زموږ خبرونو ته غوږ پاتې شئ. We'll be right back.
رادیو